ستړي مشه د دې بي ګران ولیدونکو او اوریدونکو تاسو ته په خبرونه کې هر کله ویم ز تاسو قربانه منځه شهیدیم. نن د جمعې ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 28 د ودا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د مخامت په افغانستان کې ونی میو دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار یا د ورځې ولز بجی دی په خبرونه کې به نن په مهمه موضوع باندې غږی ګوچه آیا د اسرائیل او حماس جګړي افغانستان د سرټګوت ښه غورځولې دي او که څنګه آیا د افغانستان بشري اقتصادي او سیاسي موضوعاتو باندې کافي خبري کیږي او کنه. په خبرونه کې به د قلم لا ټولني مشره او د نجونو د تعلیم د حق فعال متي الله او ساده خوشکیدو په اړه هم اغږی ګو چې زموږ سره به ورور او د قلم لار بل مخکخ اتاولوي سهم ملګری کیږي او د دې ترڅنګ په خبرونه کې به زموږ سره د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي شونکی کړو خیل هم ملکیږي او په خبرونه کې لنډه د ما اخلو د دمی روس برازو سره بعد موضوع په اړوند غږی ګو او تاسو ته بعد موضوع په اړوند نور تفصیل هم وړاندې کوو. دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وایي چې د طالبانو د ځپونکو پالیسي او کړنو لامل افغانستان د بشري وضعیت خرابېدو په ګډون د همحاله غوښونې سره مخ شوې دی چې د مافیات فرهنګ روان بشري او اقتصادي بحران او روستي مرګونی زلزلې او پراخه جبري احتمالي ستنېدلو د مخنیوي لپاره به بیړنۍ ډول اقدامات ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د شپږم ټولګي څخه په پورته ټولګیو کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د زده کړو د بیا پیلېدو په اړتیا باندې ټینګار کړی دی او ویلي دی چې د طالبانو لخوا پرله پسې څرګندونو سره سره چې دا محدودیتونه یې د لنډمهاله لپاره یاد کړی دي تر اوسه هیڅ کوم اقدام نه دی شوی. ریچارډ بنټ ویلی دی چې د طالبانو اقدامات ممکن د جنسیت پر بنسټ د ځورونی اقدامات لا اضافه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکونکي د بشري حقوقو د فعالانو په ګډون د هغو افغانانو د نیولو په اړه خبرداري ورکړی دی چې د سولې زلاریونو لاري د بیان د ازادۍ د حق په ګډون د خپل بشري حقوقو څخه کار اخلي او په نیول شو مبارزینو کې د قلملار ټولنی مشر او د نجونو د تعلیم د حق مدافع متي الله وسا هم شامل وو چې د وو میاشتو بند وروسته د زندان څخه خوشی شوې دی او په دې به هم په خبرونه کې اغږی ګوزمو سره ملګری کیږي اغلی کړو خیل چې د مهال زمو سره د سکایپ د لارې ملګری شوې دا وي تر کله وي په خبرونه کې سړی مشه په خیر اغلی کړو خیل
سلامونه تاسو ته د پروګرام محترمو ګډونوالو
ته وعليكم السلام اغلی کړو خیر کلمړی د دې موضوع څخه فایل وکړي په اسرائیل کې د اسرائیل او د حماس ترمنځ کومه جګړه چې دا په غزه کې چې کوم حالات روان دي د نړۍ د ډیرو هیوادونو پام دې خواته وخت دی خو آیا غړي چې دغه جګړه دغه کړکیچ او همدارز د یوکرين او د روسیې کړکیچ افغانستان لپاره غورځولې دی په نړیواله کچه او په نړیواله ټولنه کې
کاملا اول خو غواړم چې په صفات یو افغان مېرمنې چې مونږه همیشه له جنگ څخه متاثر شوی افغانان درې څلوېښت کاله د جنگ او د بې ثباتۍ څخه صدمه لیدلې ده کاملا هغه د فلسطینیانو سره خپل همدردي لرو او واقعا ا پښتلا کړه کله له هغه زیاته چې د اسرائیل حکومت د ولسره کوي او 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 په غزا کې به شماره بمباریان وکړلې او په زرهاوې بې ګناه انسانان ووژل. دا مطلق یو 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 بشري او جنگي جنایات او 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 تیرې دي چې اسرائیل په بې ګناه فلسطینیان باندې کوي. همدارنګه په اوکراین کې څه جګړه روانه ده، معلومات دي دغه دواړو جګړو منفی اغیز نه تنها چې په مغو خلکو باندې لري چې په هغه ملکونو کې اوسیږي، بلکې دغه اثرات په افغان ولس باندې او په افغانستان باندې هم ډیر مهمه ده.
اغلی کړو خیل، تاسو د فلسطین او غزه کې روان حالاتو ته اشاره وکړه، خو اسرائیل هم وایي چې د دوی 200 شل کسان اوس هم د حماس په بند کې دي او هغوی یرغمل شوي دي، برمته شوي دي، او د دې ترڅنګ په لومړیو حملو کې کوم چې د اکتوبر په 1 مشوي و ګڼ شمیر اسرائیلیان چې دوی خپل شمیره 1400 تنه خي وایي چې وژل شوي دي. خو که راشو بیا هم د افغانستان مسلې ولوري ته، لکه څنګه چې موږ یادونه وکړه، دا مهال په افغانستان کې تاسو کومې ستونزې وینئ، کومې لوی ننګونې وینئ؟
اول خو پاتې وایم چې د هر انسان وژنه توجیه نه لري، که هغه اسرائیل وګړی وژل کېږي هم توجیه نه لري، او که فلسطینیانو باندې زیاته دي او د اسرائیلو طرف نه کېږي هغه هم هیڅ نوه توجیه نه لري. موږ د بشر د وژنې او د تکلیف کولو طرفدار نه یو، که هغه اسرائیلي وي که هغه فلسطینی وي. اما کوم شی چې په غزه کې روان ده هم هیڅ توجیه نه لري، کومه غلطي چې مثلا حماس جلې کړې وه له وګړو سره، همدارنګه هغه ماته په صفت یو انسان قابل دی قبول نه ده. اوس راځو چې په افغانستان کې کوم وضعیت روان دی. تاسو وګورئ چې معلومدار افغانستان کې متاسفانه کاروبار نشته، سرمایه گذاري نه کیږي، بانکي سیستم تقریبا فلج دی، خلکو خپل پیسې له افغانستان څخه وستلې دي. نور هغه خدمات چې په افغانستان کې باید وای یا لاسرسی هغه خدماتو ته هغه اوس وجود نه لري، خصوصا د نجونو تعلیم یو ستره معضله ده چې نیمایي نفوس هغه څخه مکمله متاثره ده. همدارنګه شاید صحي خدمات په هغه شکل باندې شوی نه کیږي، ځکه چې کومکونه نشته. کېدای شي یو تعداد مسلکي پرسنل افغانستان څخه وتلي، خصوصا میرمنې او همدارنګه د نرسانو یا د طبي پرسنل نشتون دا په خدماتو باندې کاملا تاثیر لري. او همدارنګه که ادویه ناراضي نو دا مسائل دي چې بیا هم معیاري خدمات نشته، ترڅنګ کې شاید نور مسائل چې ځینې کسان شاید د پخوانی حکومت سره نږدې کسان پاتې شوي دي، خو امنیت په خطر کې وي. نو او خلکو خصوصا افغان میرمنو کار د لاسه ورکړی، نو د کار نشتون د همدارنګه د خدماتو نشتون یا ځینې خدمات مطلق بند شوي دي. همدارنګه ځینې کسان شاید امنیتي مسئله ولري، او همدارنګه طبیعي افعال چې په افغانانو باندې راځي، که هغه پخوان مثلا د کورونا اثرات روش په پورې هم څه دي په افغانستان کې، همدارنګه مثلا د سیلابونو د خشکسالي چې د اوبو نشتون په ځینو مناطقو کې، او دارنګه زلزله چې بارها څو ځله په مثلا په هرات کې وشوه، د هرات وګړي بد رقم متضرر شو، په زرهاو انسانان د خاور لاندې ورک شول، مړه شول. نو دا هغه دي چې افغانان واقعا متاثر او متضرر کړي. خو دا جنگونه یا هغه نور واقعات په نړۍ کې کېږي، نو دنیا توجه زر بل خوا ته اوړي. او لږ نه مخکې هم تاسو په یاد وي، تقریبا څه کم دوه میاشتې شاوخوا پخوا مثلا WFP اعلان وکړ چې موږ له خپل لسته باید 2 میلیونه کسان وباسو، ځکه چې هغوی ته خوراکي مواد نشو رسولی. حالان چې د افغانستان له 8 میلیونه پورته خلک په همدا بهرني کومکونو باندې متکی دي، او د هغوی کومکونو باندې دوی ژوندي دي. نو دا به یو ستره بشري ناورین وي چې د افغان ولس په ساکلو سره مخامخ کیږي، ځکه چې دنیا توجه نور واقع چې په نړۍ کې کیږي هغې خوا ته اوړي. او د لاول نه هم دغه د امداد پیسې یا کومک خوراک همیشه وي، او زه واقعا په صفت یو انسان یا یو افغان میرمنې خورا اندېښمن یم چې سش کال به افغانانو لپاره به څنګه یو کال وي.
اغلی کړوخیل، تاسو د سخ کال خبره وکړه چې دا به څنګه کال وي د افغانانو لپاره. لکه تاسو به هم خبر وای چې پاکستان پریکړه کړې ده چې د اکتوبر تر اخره، یعنی 3-4 ورځې وروسته، پر افغانان، کوم افغانان چې غیر قانوني افغانی په پاکستان کې اوسېږي هغه له پاکستان څخه په زور او وستل شي که څه هم یونیسیار د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وار وار د غوښتنه کړې ده چې دا غا پریکړه دی یا وزندوي او یا د هم لغوه کړي. خو د پاکستان حکومت تیر ورځ هم د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی دی باندې ټینګار کړی دی چې دوی خپل په فیصله باندې ولاړ دي او دغه کار به دوی ډیر زر سرته ورسوي او ختم به کی او ټول افغانان چې غیر قانوني دي هلته البته ټول کډوال هغه بل پاکستان څخه وځي. تاسو دې فیصله ته څنګه ګوري؟ دغه فیصله به افغان کډوال د څومره ننګونو سره مخ کړي او څومره دې ته نړیوال ټولنې پام کړی دی دې مسلې ته؟
زه فکر کوم دا یو خورا جدي موضوع ده. پاکستان متاسفانه همیشه د افغان مهاجرینو شتون همیشه منفی ګټه اخیستلی او د افغانستان د وخت حکومتونه همیشه ورباندې تهدید کړی دي. حالان چې دوی کاملا دغه نه ګټه اخلي، په دې باندې پیسې پیدا کړي، په دې باندې خورا نور سهولتونه فرصتونه لاسته راوړو او کله هم دې ته وهڅول چې افغانان په دادری څلوېښت کاله کې همدغو مهاجرینو سربازګیري وکړي او د وخت حکومتونه ورباندې وننګوي. نو دا د پاکستان لپاره یو ستراتیژیک ابزار یا ټول دی چې همیشه د افغانستان په خلاف باندې کاروي. اوس هم شاید ځینې مسایل لپاره دوی له مسلې د طالبانو له حاکمیت څخه یا خفاوي یا اندېښمن وي، نو غواړي په دې شکل باندې په طالبانو باندې فشار راوړي چې ګویا که تاسو بیا هم زموږ خبر لپاره تمکین نه کوي، موږ به نو په دې تعداد چې له یو میلیونه پورته کسان شاید وي چې دوی غواړي سي مثلا یو دمې له پاکستان وباسي او دا به طالبان لپاره زیات مشکل وي، ځکه چې لا د اوسه نه هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغوی لپاره کافي امداد نرسیگی کمکونه نرسیگی خدمات نرزه کیگی که در غبر سر دولی یو لوی تیداد کسان یو دم افغانستان ترا داخل شد دابا یو لوی از تونزه یا ننگوانه ده طالبان لپاروی چی دا سنگه مدیریت کی. خودی متاسفانه چه پاکستان هیچ کلا هم اغا بایم للی قوانین و بشری قوانین دی هیچ کلا هم اغا انسانی همکاری ده افغان ولی سره ندکره. دی باید پوشن چه اغا افغانان چه مثلا پاکستان د داخل شوی هغه د ښې ورځې نه دي تللي، هغوی حتماً یو مشکل لري، چې هغه شخصي مشکل وي، که هغه سیاسي مشکل وي، که امنیتي مشکل وي، که د هغه د ښه ژوند نه درلودلو په افغانستان کې وي، ځکه چې دوی نن سبا خپلې ویزې په تور بازار کې خرڅوي له $2000 پورې دوی د ویزې قیمت رسېدلی. دوی په هغه سم شکل باندې چاته ویزه نه ورکوي، که دوی سمه شکل باندې ویزه ورکړي خو دوی به عاید هم پورته لاړ شي، د قاچاق مخه به ونیول شي، د ټولو مسایل. اما د دوی خپل هغه ډیپلوماتیکه کړۍ دي چې په داخل د افغانستان کې د پاکستان ویزه په پتور بازار یا مارکیټ کې خرڅوي، نو که چیرې همدارنګه متاسفانه سینه افغانان نشي کولای په دې قومي شکل باندې پاسپورت لاسته راوړي، هلته هم دغه رشوت خوري روانه ده، یو پاسپورت له $1000 اوس یو $1000 پورې رسېدلی ده. نو متاسفانه چې باید طالبان هم دې ته متوجه اوسېږي چې دغه د پاسپورت ورکول پروسه ډېره شفافه او درسته دي، که څوک افغانان وکړي چې پاسپورت لاسته راوړي او پاکستان بجای دې چې افغانان په دې شکل په جبر او په زور او په شکنجه کولو باندې دوی مثلا افغانان باز خو بهتره بابده وي چې غول لپاره قانوني ویزې ورکړی وای او دوی باید خپل هغه ډیپلوماتان هلته مجازات کړي چې تاسو بالاخره تور کار په پاکستان په ویزې باندې هم شروع کړی دی، ځکه چې هغه څوک په افغانستان کې ارام وي هغه ولې پاکستان ته ولاړ شي؟ نو په دې باندې باید موږ پوه شو او دا خو د دنیا هیڅ قانون اجازه نه ورکوي چې یو څوک مثلا که په مشکل په اساس په نیار مشکل سي وي کله چې هغه خپل وطن یې پریښی وي خو پس هغه لپاره هغه جای بېکه مسونه نه ده. نو دوی د دې افغانانو ژوند په خطر کې اچوي، همدارنګه د فعلي حاکمیت لپاره یو خورا ستونزه ده چې دا وضعیت به دوی د بحران به دوی څنګه مدیریت کوي.
اغلی کډوخیل په دې به نور هم غږیږو په همدې موضوع به لکه څنګه چې تاسو د ویزو مسلې ته اشاره وکړه، همداسې موږ سره هم خلکو خپلې کیسې شریکې کړي دي چې دوی ویزه نشي اخیستلی او یا هم کله چې دوی هڅه کوي نو یا وزارت کیږي او یا به دوی د تور بازار د لارې زی او ډېرې زیاتې پیسې به ورکوي تر څو دغه ویزې ترلاسه کړي. د پاکستان په دې موضوع به هم غږیږو، خو زموږ سره ریپورت هم شته اړوند موضوع باندې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې قانوني اسناد نه لرونکي افغان کډوال د بیرته خپل هیواد ته د لیګلو نیټه وغځوي او دا دغه غوښتنه دغوی نه کړې. خو راځي چې واورو ته تفصیل یې د دغه ریپورت چې موږ همکار او د دیوی خبريال احسان محمد خان تیار کړی دی او لسیم خیره لیکلې ده.
هر څوک چې پاکستانی چارواکي وایي د غیلان د هر غیر قانونه مېش بار ملکی وګړي د پاره دی، خو بیا دغه فیصله په نتیجه کې زیات هغه افغان وګړي اغیزمن کیږي. څوک چې کوم قانوني اسناد نه لري او د پاکستان داخله چارو وزیر له کولا د داسې افغان کډوالو شمیره ولس لکه څخه زیاته ده چې په دغه کې ولکه هغه دی د اگست 2023 وروستو کډوال شوی دی. د ملګری ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي د پاکستان حکومت یې غوښتنه کړې دغه کډوال دی بیرته نلیږي.
نو حکومت چې کومه دا فیصله ده چې موږ چې دی به دا چې کوم ان ډاکومنټډ خلک دی هغه ولیږي، نو زموږ چې کوم موقف دی هغه دا دی چې په دغه غیر رجسټرډ خلکو کې داسې خلک هم شته دي چې هغوی ژوند ته په افغانستان کې خطر کې دي شي، نو هغه بیرته واپس نشي تللی افغانستان ته. موږ حکومت نه همدغه خاص کوو، موږ حکومت نه همدغه غوښتنه کوو چې دغه خلک دې ونه لیږلی شي بیرته افغانستان ته.
رپورټونو تر مخه د غیر قانون کډوالو یو ځای ته راغونډولو لپاره څلور وړه صوبو کې مرکزونه جوړول کیږي، خو یو ان ای سی آر وای د داسې مرکزونو جوړولو پریکړې ملاتړ نشی کولای.
نو دغه شان رپورټس مخې ته راغلي چې حکومت سی او پلان لري چې د پیټیس سنټرز جوړ کړي. نو دغه سنټرز زموږ چې کوم موقف ته پدې باندې، نو دغه سنټرز مناسب نه دي، ځکه چې پدې کې ماشومان هم دي، ځوانان هم دي، او دغه سنټرونو ته دغه خلک دلته کې راغونډول بیا نو دا یو چیلنج دی.
د ملګری ملتونو کډوالو ادارې تر مخه پاکستان کې دا وخت 14 لکه هغه افغان وګړي دي چې د کډوالو کارډونه لري، او بیا تلکا سلویخ زره هغه دی چې د 2018 کال کې حکومت رجستریشن کړي او دغه قانوني مشتي. د پاکستان موقتی وزیر اعظم انوارالحق کاکړ دوه اونۍ وړاندې پیښور سفر په وخت ویلی وو هغه ټول کډوال به د ملک نوستای کیږي چې قانوني اسناد نه لري، او زیاته کړي دغه ګام به د دواړو هیوادونو په اړیکو کوم منفي اثر ونه غورځوي.
غیر قانونی طور پر مقیم
کوم چې غیر قانونی توګه مش خلق دی دلته، د هغوی شړلو عمل زمنګ تګلار ده او دوی بعد دې ځای لیګل کیږي.
د پاکستان حکومت وايي غیر قانونه مش د افغان کډوال دوی ته امنیتی ستونزې جوړوي. د یو ان ایچ سی آر وایان کیسر افریدی وايي هر حکومت خپل واکوي چې د خپل ریاست او پولو حفاظت په خاطر ګامونه پورته کړي، خو بیا دا سینه د پکار چې د یو سو تنانو له وجې یو ټولنه وزورول شي.
د یو سو خلکو د وجې ټوله کمیونټی آغاز کې کوټ کول، سټیریوټایپ کول، جنرلایز کول، هوستیګمټایز کول، باید چې داسې یو نکړلی شي که یو کس چته کې په یو جرم کې ملوث وي، نو باید چې د هغه خلاف د اکشن واغستلی شي، نه کې ټوله کمیونټي د هغې د وجې ټارګټ کړلی شي.
د ملګري ملتونو کډوالو ادارې تر مخه نږدې 1 لک افغان وګړي د پاکستان څخه درېم محفوظه هیوادونو ته لیږل شوي دي، او دوی غواړي چې د پاکستان دننه او نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو ستنېدو لپاره حکومتونه قانع کړي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.
ګرانو لیدونکو اوریدونکو، خبرونه دوام لري او په خبرونه کې زموږ سره غلی شین کوي کډو خیل هم ملګری ده. د پاکستان څخه د مهال د افغان کډوالو د وستلو په اړه بحث روان دی چې د پاکستان بیلابیلو سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالانو د اکتوبر په 15مه د افغان کډوالو د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیشن NCHR ته عریضه کړې ده چې پکې ویل شوې دي چې د پاکستان حکومت دی د افغانانو د هیواد څخه په زور د وستلو پریکړتا بیا کته نوي کی اغلی کړو خیل تاسو د غیریزی ته څنګه ګوري دغه کوم پریکړت شوې ده چې د پاکستان په زور د افغانانو د وستلو پر ضد د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیشن ته عریضه شوې ده څه ګومان کوي چې دغه سیګامونه به کوم د پاکستان د حکومت په دغه فیصلې کې بدلون راولي او کڅنګه
څه فکر کوم اول خو زیاته مطمئنه نه ما چې واکان د فعلی حکومت اقدام کوي ا دې اقدام شاته زه مطمئنه چې د پاکستان د استخباراتو د فوج لاسته او نه همیشه ما ویل چې د افغان مهاجرو څخه همیشه پایستي او ستراتیژیک ابزار استفاده کوي چې څنګه خپل مخه ته ورسیږي که هغه کوم فشار غواړي په طالبان باندې وارد کی او کنټرول کی او خپل غوښتنې ور باندې مني او یا داسې په دې شکل باندې دوی کومه خپل یو اقتصادي بحران سره چې پاکستان مخته غواړي بشل دنیا نه په دې شکل باندې یو څه پیسې وشکوي او یا څه کومه کونه امداد دوی هم ترلاسه کی یعنی موږ همیشه یو خو وسیله د پیسو پیدا کول او د فشار ګرځیدل د پاکستان استخباراتي او امنیتی اداراتو لپاره ځکه چې هغه بیچاره ولس چې د مجبوریتونو نه افغانستان پریدي کړی چې پاکستان ځي او ته ولې مشکلات جوړ کی مشکلات خاصه خپل هم دغه ادارات جوړ کړي چې هم خپل پاکستان امنیت ننګولې ده او همدارنګه د افغانستان امنیت هم ننګولې ده اول خو مننه کوم له هغه ټولو کسانو او هغه د بشري حقوقو مدافعین او مبارزینو چې د ولس یا د افغانستان ولس یا د مهاجرو د حقوقو په حمایت باندې د بشري حقوقو ادارې ته څخه غوښتنه کړې ده چې مثلا څنګه پاکستان حکومت په دغه پریکړه باندې تجدید نظر وکړي نو امیدواره ما چې دوی ته ارزښ قائل سي او احترام وکړي او همدارنګه هغه بیمللي قوانین اصول او د همسایداري ټول هغه رویه دوی په ځان باندې ومني او یو له داسې یو پریکړه نه باید دوی لاس په سر شي ځکه چې زیات کسان شاید ژوند ته په خطر کې وي نو هغوی په دې شکل باندې چې له افغانستانه وتلي نو نه پوهېږم دا د دنیا په کوم قانون کې ده چې دا رقم کسان چې یو خپله د هغوی ژوند له ننګونې سره مخامخ وي په اجبار باندې دوباره هغه باید بېرته افغانستان ته ولېږل شي امیدواره ما چې واقعا دغه سرپرست اداره چې نه پیګن صبر واکان صاحب د اختیار د خود مختار د او د پریکړه کولای شي په خپل پریکړه باندې یو تجدید نظر وکړي
خپل د طالبانو واکمنانو هم په وار وار غوښتنه کړې ده د پاکستان څخه چې دغه پریکړه د بیرته واخلي یا د بیا ورته کتنه وکړي خو تر اوسه په عملی توګه داسې څه نه دي شوی تاسو د طالب چارواکو ګامونو ته څنګه ګوري او د دې ترڅنګ چې دغه افغان کډوال بیرته په دې ژمي کې ستنیږي نو د هغوی یا د غوی د لپاره د ځای برابرولو لپاره او یا هم نور د سکوم تنظیمات روسه په نظر نه ښکاری چې شوی وي او د دې کې یوازې درې څلور ورځې پاتې دي دغه ډډلاین کې چې کوم ورته ورکل شوی دی نو تاسو څنګه ګوري دی تا
معلم دار د طالبانو لپاره هم خورا استونز منه ځکه چې په خوا چې هغه کسان چې په افغانستان کې اوسېږي لا ترشته میلیونه پورته کسان په همدغه کومکونو باندې دوی ژوند کولو چې هغه کومکونه هم دومره کم شوي دي چې یو تعداد کسان به اوس نه پیغام چې دوی هغوی ژوند به څه خل مخته ځي دا بحران د بشري بحران به څنګه مدیریت کیږي نو دا یو ستره ننګونه ده د طالبان لپاره دومره منابع نشته دومره امکانات نشته په افغانستان کې چې دې ناورین برسری او بل ناورین هم دوی یو دمی سره مخامخ شي تقریبا یو نیم میلیون کسان نور دفتر داخل شي دوی لپاره اصلا دوی لپاره د وسیدلو ځای دوی لپاره خدمات ارزه کول دوی لپاره مثلا خوراکي مواد رسول فکر کوم چې د فعلی حکومت په واسه کې نه دی او دا به یو بل بشري ناورین وي چې په افغانستان باندې تپل کیږي او زه نه پوهېږم چې پاکستان په صفت یو مسلمان ملک څنګه کولای شي دا توجیه کړي او دا خپل عمل او دا وزغمي زه فکر کوم چې دا یو ستره ستونزه ده امیدوارم چې واقعا پاکستانی چارواکي مسؤولانه او انساني برخورد وکي او داسې پریکړه نه ډاټا وکي بلکې هغه میکانیزم راځي په ځای کې چې په خپل پاکستان کې دوی لپاره مسره د موقتی استوګنې لپاره نظر په مختلفو شرایطو او دلایل باندې دوی ته د استوګنې قانوني کې او داسې څنګه چې دوی همیشه په سرحد کې د ځینو مسایل لپاره دوی مثلا کولای شي 15 ورځې لپاره کڅو کې واجل کار لري یا مثلا د صحي مشکلات لري د پاکستان تر شاو به تلشي نو په دغه شکل باندې کولای شي چې د موقت پیسلا اجازه او تاور کړی شي او ورته تر څو پرې په یو قانوني شکل باندې وکړي سي د موډل لپاره الته ځای پزای شي او ایوالاره پیدا کړي چې یا درمل کو نه تاول شي او یا داسې وضعیت په افغانستان کې دوی لپاره بیرته مناسب او مساعد شي او بیرته راوګرځي.
اغلی کړو خیل کبیر تر شو د میرمنو مسلې ولوري تر وګرزو خپل ریچارډ بنټ هم کله چې د ملګرو ملتونو غونډې ته وینا کړې د پاغې کې د میرمنو د حقونو او د دوی حالت ته د بیړني کتنې او د حل لارې راوستلو غوښتنه کړې ده. د نړیوالو څخه دوه کال تیر شوې دي او په دې دوه کالو څخه هم زیاتې مودې کې او د افغانو جونو او میرمنو په وړاندې د کار دروازې هم تړل شوې دي او همدارز د خوانزي دروازې هم تړل شوې دي. د تعلیم ورونه د غوي پر مخ تړل دي نه خو په انتون تتل شي او نه هم د متوسطه خوانزي دروازو ته ورننه وتل شي. خو خپل طالبان وایي چې دا یو لندمحاله پریکړه ده او دوی به ډیر زر دغه شرایط برابروي. خو دو کالو تیرېدو وروسته هم تاسو څه غنئ چې څومره نړیواله ټولنه په دې اړه جدي ده چې دو کال د افغانو میرمنو ځای شوې دي او د دوی په وینا د افغانو میرمنو په وینا چې دوی داسې احساس کوي چې دوی په بند کې دي او دوی بندې کړي دي په خپلو کورونو کې. ان تر دې چې موږ خبرونه ولیدل چې دوی په پارکونو کې اجازه نه لري، دوی بهر وته ته داسې اجازه نه لري چې یو د سیلز ته لاړ شي یا ورزشو کې سپورتس کې. دا ټول مسائل دي ته تاسو څنګه ګوري؟
خب معلومدار دا یو بل یو تاوان ده چې موږ ته د پاکستان څخه رسیږي، هغه مدارس چې پاکستان د فوج او د استخباراتو په حمایت او ملاتړ باندې ایجاد شوي دي او هغه نصاب یا هغه مسائل چې هلته تدریس کیږي هغه ضعیف روایات، هغه نامناسب روایات چې اصلا اسلام او په شریعت کې ورته ځای نشته، نو دا رقم مسائل چې هلته تدریس کیږي او ذهنیتونه برابریږي، نو معلومدار دی هغه پایله نن افغان ولس باندې مرتب کیږي او افغان میرمن نجونې د هغه قیمت ورکوي. نو زه فکر کوم چې اصلا د تعلیم څخه څوک حمایت نه کوي په داخل د افغانستان کې. د طالبانو حاکمیت مطلق د عصري علومو مخالف دی او خصوصا د نجونو لپاره که دوی اوس هم د نجونو غواړي دیني مدارس ته لاړ شي، نو هغه مطمئنا دا سهولتونه طالبان ورته برابروي، اما د عصري تعلیم لپاره نه. چې دا یو غلط برداشت، امیدوارم چې د طالبانو حاکمیت د تعلیم په ارزښت باندې پوسی او دا هغه حق چې اسلام ورکړی او اسلام مطلق انسانان د یو ښه ژوند او روزګار لپاره تشویقوي او هڅوي چې دا صرف دینی تعلیمات نه دي چې دوی فکر کوي. دینی تعلیماتو تر څنګه ځکه چې په هر انسان نشي کېدی چې یو عالم د دین جوړ شي، موږ هم په دینی مسایلو باندې پوه شو چې هغه په خپل شخصي ژوند کې هغه ټول هغه احکام او ارزښتونه پلي کړي، اما د ژوند مخته بول لپاره اسلام بالکل بشر تشویقوي چې څنګه مثلا دوی پلټنه وکړي په اصلاح د اسمانونو او د بحرونو په پاره کې نه نوځي او په اصلاح هغه علم او هغه معرفت ترلاسه کړي چې تر څو پورې یو د ښه ژوند برخمن سي. نو د افغانستان د ترقي او د خوشحالي او د ځان بسیا کېدلو یوازنۍ وسیله او طریقه علم ده، او دغه علم باید چې هر وګړی افغان چې هغه نری او ښځه زده کړي. او بدون شک څنګه چې عالمان وایي چې یو نارینه باسواد او صاحب علم خاوند شي، نو یو کس باسواده او عالم ده او که یو میرمن باسواده عالم کیږي هغه یو کورنۍ باسواده کول شي څو نسل بلغه څخه ګټه اخلي. نو یو باسواده مور به یو باسواده نسل روزي او باسواده نسل به د افغانستان د ګټو د خوندي کېدلو ضامن کیږي. او امیدوارم چې طالبان په خپل دریز باندې یو ځل بیا په اصلاح کتنه وکړي او بدلون کې راولي او د تعلیم دروازې د افغان ولس په وړاندې باندې پرانیزي. مطمئن یم چې په فعلي حاکمیت کې هم داسې کسان شته چې کاملا د دینجونو د تعلیم طرفدار دي. امیدوار یم چې دغه طرفداري په عمل باندې تبدیل کړي او د لپاره قوي کار شروع کړي تر څو پورې هغه کسان چې مخالف د تعلیم دي هغوی دې ته وحسبی تشویق کوي یا مجبوره کی چې افغانستان هیڅ شخصي جایداد نه دی او څوک دې د خرابولو حق نه لري. واقعا باید افغان ولس باسواد شي او د باندې دروازې باید ولس په مخ باندې پرانستل شي.
اغلی کډو خیل د وو میاشتو بند وروسته متیولا وساتې د تعلیم یو مبارزو هغه طالبانو خوش کړ او موږ تیر ورځ د کورنۍ سره هم غږیدل یو او ریپورت مهم په جوړ کړی دی چې طالب چارواکو په دوی په هغه باندې کوم جرم هم نه دی ثابت کړی خو وو میاشتې هغه په بند کې تیر کړی او د هغه پرنګ اوس هم نور داسې مبارزین دي مدافعین دي چې پکې میرمنې هم شامل دي چې هغه لاریونونه کړی دی او د لاریونونو په وخت یې نیولې دي او بندي کړی دي. ریچارډ بنت دا غوي د ازادي دو یا د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې دا او دی ته هم کتنه کړې چې دا هم یو لوی بشري سرغړونه ده. تاسو دې ته څنګه ګوري؟ لومړی خوده مچولا وسا خوشی کېدو ته او د هغه په و میاشتې د هغه په بند کې ساتلو ته او اوس چې کوم نور مبارزین دي د طالبانو په بند کې
پاتیو لا وسا هغه مدني مبارز او فعال شخص چې ما ته خورا ګران او ورته احترام لرم. دی یو ځوان رهبر دی چې د ولس په راویښېدو کې او د تعلیم د احمد په په هیدل کې د ډیر مثبت د او تاولا ویسا چې د مشر ورور ده او د قلم لارې بنسټ یو خر رول او مثبت رول لوبولای. دا د طالب په خلاف باندې نه و دا لاس د لاس کلنه مبارزه ده چې د څومره کاله راهیسې د کلی کلی تنسی او لس رای وی خبي او لس توای چې تعلیم څومره مهمه ده او د څنګه باید د تعلیم طرفدار اوسېږي او دې باندې سلن له د وخت له حکومتونو د تعلیمي ادارات او پرنسټل وغوښتنه وکي. او همدارنګ د لپاره ځینې کتابونه توزیع کول کتابخانه جوړول کتابونه کلی کلی تر رسول ده یو ستر ملي خدمت او چې دوی تر سره کاو. متاسفانه چې یو تعداد کسان شته دی او زه فکر کوم چې یو تعداد غلط مشاورین چې کېدای شي د سرحد اطراف نه وي چې دوی طالبان دي ته حسابي چې څنګه ولس باید په اصلاح به راګسي څنګه ولس باید غوښتنه ونه لري او چا سره باید خبرې ونه کی په یو شکل بل شکل باندې باید فشار نه پولیس باندې راوړي. زه فکر کوم دا کسان چې دا رقم مشورې ورکې دوی هم د طالبان دوستان نه بلکې د طالبان دښمنان دي. په دې شکل باندې ولس له طالب څخه لري کیږي که طالب غواړي چې واقعا کامیاب شي او اداره کامیاب شي او وکړي چې مشروعیت پیدا کړي باید ولس سره یو ځای شي. د ولس غوښتنې ته غوږ ونیسي ولس ته خدمات ارزه کړي ښځه بشر ته او د نارینه او پښتون د مساوي بشري حقونو مستحق دي او د مکاتب پرانیزي. دا یو غلطه مشوره ده. هر مدني فعال چې سه همیشه په مدني شکل باندې اعتراض کوي دا د حکومتونو لپاره یو ستر کومک ده تر څو په روغی پوښي چې موږ صحیح روان یو موږ باید دغه غوښتنه نیوکه ته غوږ ونیسو او څنګه موږ وکړو چې خپل کارکردګي به تر کړو. نو هر کله چې مدني اعتراض منه شو هغه بیا په یو جنگي اعتراض باندې بدلیږي یا په یو جنگي مقاومت بیا بدلیږي ځکه چې ته ورنه اواز اخلي کله چې اواز تر وخت مجبوري هغه چې لاس په کار شي. زه فکر کوم چې طالبان جدان باید مدني اعتراضات وکړي شي، مدني معترضین باید کله هم بندیان نه کی، بلکې هغه سره کینی خبرې وکړي او یو بل ته قناعت ورکړي، بلکې دغه معترضین په همکاري باندې هغه لارې چارې غوړي کی تر څو پورې د ولس رضایت ترلاسه کړي. نو امیدوارم چې طالبان په خپل کلن باندې تجدید نظر وکړي، هغه مدني معترضین چې په باندې کې خصوصا میرمن عاجل باید اخلاص شي او د او څنګه هغه چا چې د تعلیم لپاره غاک پورته کړی، هغه چا چې د کار لپاره غاک پورته کړی ده، د دې بنیادی حق دی او د حق باید نه تنها چې ورنه وانه خستل شي، بلکې طالبان باید د فرصتونو ته برابر کړي چې زیاتې میرمنې په کار شي او تر څو پورې یو مړی حلال روزي خپل ځان او د خپل کورنۍ لپاره پیدا کړي او د وطن په سمسورتیا کې خپل ونډه
ا اداک. ډېر زیاته مننه غلی کړو خیل چې راغلی از موږ سره مل شوې او د لیدونکو سره خپل نظر او ګټور معلومات شریک کړل. تاسو ښه شوی غواړو. ریوی ګرانو لیدونکو او ریدونکو په څو شیبو کې بعد مچولا او وسا ورور اتا او لا وسا چې هم د قلم لار یو مخخ دی ملګری کیږي او موږ به د هغوی سره د مچولا او وسا په بند کې د و میاشتو تیرېدو او بیا اوس خوشی کېدو خبرې ترې هم کوو او د هغوی د مبارزې په اړوند به هم اغږی غنو هیل لرو چې را سره عمل پاتې شي. غواړو لار شو یو ریپورت ولوري ته چې د خزو د خوندیتوب او امنیت په کلنی راپور کې چې د جورج ټاون په هنتون له خوا خبر شوی دی افغانستان د نړۍ تر ټولو بدترین هیواد بلل شوی دی. په دې اړه ریپورت ولورته تاسو پام راګرځو چې د آشنا ټلویزیون خبريال احمد الله ارچوال تیار کړی دی، راځي چې په ګډه سره وګورو.
د امریکا د جورج ټاون د خزو امنیت او سولید انسټیټیوټ لخوا د 2023 او 2024 د خزو د خوندیتوب او امنیت کلنی خبر شوی راپور کې افغانستان په نړیواله کچه یو سلو واوی ایم مقام تر لاسه کړی. افغانستان د ترټولو په کم نمرو اخیستلو سره د نوملړ په اخر او ډنمارک د ترټولو زیاتو نمرو په اخیستلو سره د نوملړ په اول سر کې دی.
د خزو سولې او خوندیتوب په اړه نړیوال راپور کې ډنمارک د افغانستان په پرتله درې برابر په لوړ مقام کې ځای لري. په دغه نوملړ کې په لوړ پوړ کې ټول پرمختللي هیوادونه او په ځانګړي ډول د شمالي اروپا هیوادونه دي.
دغه راپور د نړۍ په یو سلو اووه هیوادونو کې د اعتدال، د ژوند په چارو کې د ګډون او خوندیتوب د درې اسطورو عنوانونو لاندې په تیر یو کال کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو سلو اووه هیوادونو کې د خزو د ژوند حالات څېړلي. د بشر حقوقو د څار سازمان هم د افغانستان په اړه د دې راپور موندنې تاییدوي.
The Taliban are undertaking an
Taliban په بمخینه توګه خزی لخپلو حقونو محرومبي. یقینا له هغه چې دوی له 1989 څخه تر 2001 پورې په واقعو دا په ټول هیواد کې د خزون جنو او د دوی د کورنۍ لپاره ویجاړون کې پایلې ولري. دا د خپګان وړ ده چې نړیوال ټولنې تقریبا افغانستان هېر کړي.
بلخو د خزو حقونو فعالانه د نړیوالو فشارونو سره سره په افغانستان کې د خزو د ژوند د بهتري دوه پاړه ناهیلي دي.
چې اوس مهال په نړیواله کچه دا یو منل شوی حقیقت دی چې د اوسنۍ حاکمې ډلې لاره تک څخه ورسته په افغان ښځو تاوتریخوالی له حده زیات شوی دی او حتی له دوی څخه د دوی لومړني حقونه اخیستل شوي دي او کله چې دوی د خپلو حقونو د لاسته راوړلو لپاره غږ پورته کوي په دوی وسلوال بریدونه کېږي او بیا هم زندانونو ته چل کېږي چې همدا اوس مهال هم ځینې افغان د ښځو د حقونو پالنې د اوسنۍ ډلې په زندانونو کې دي.
تر څو چې د افغانستان خلک او طاقتور نړیواله ټولنه د خزو د حقونو لپاره د طالبانو په وړاندې د عملی ګامونو او فشارونو څخه کار وانه خلی، دغه حالت بدلیدونکی نه دی.
د جورج ټاون د خزو امنیت او سولې د انسټیټیوټ د خزو او سولې په کلنی راپور کې د خوونې او روزنې، مالی چارو کې ګډون، کار، پارلماني استازیتوب، په قضایي چارو کې نه تبعیض، اعتدال ته د لاسرسی او د سیاسي تاوتریخوالي په ګډون ډیر لس شاخصونو پر بنسټ جوړ شوی دی. احمد الله ارچوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. د ملچامو مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیاس او غواړو چې دا د خبرونه په دې ځای کې ولار شو او د اتاولا ویسا چې د قلم لار ټولنی یو مخخ دی د هغه سره وغږی ګو په خبرونه کې هغه ته هر کله وایو ستړي مشه په خیر راغلی ویسا صاحب.
سلام الله تاسو ته او د دیوا ټولو درنو لیدونکو ته.
وعلیکم السلام ویسا صاحب. لومړی خو سترګې مروشانه چې تاسو ورور مچی ولا ویسا د وو میاشتو بند وروسته آزاد شو، تاسو ټولې کورنۍ ته مبارکي درکوم.
ډېر مننه د دې ټولې ملاته مبارک ټولو خلکو چې په دې لار کې د مچی ولا د خلاصون په لار کې زموږ سره ودرېدل. رنګ پورته کړی افغان مشران ځوانان خويندې ورونه ژورنالیستان او نړیوالو ټولنو ټول ته مبارک وي.
مننه ویسا صاحب، څنګه احساس لري خپل د ورور د خوشی کېدو خبر او ستاسو مورکۍ په ځانګړي ډول چې اخترونه ورته په تمه و او همداراز روژې تیرې شوې، اختر تیر شو، همداسې نور ډېرې ورځې ډېرې میاشتې تیرې شوې چې خپل د زوی پرته یې دغه ورځې تیرې کړې او ډېره ورته په تشویش و، ډېره ناروغه هم و. تاسو څنګه احساس لري دا مهال چې یو خو ستاسو ورور خوشی شو؟
زه خپل خوشم، خو زما مور تر ټولو زیات خوشاله ده. دا د مور د پاره ډیره سخت ده چې د هغې زوی په زندان کې وي. هیڅ مور نه غواړي که د یوې مور زوی په یوه اصطلاح په کلیوال اصطلاح بېلارې هم وي، هغه مور نه غواړي چې دوی زنداني شي. اما مطلب الله یو داسې څوک چې هغه ټولو ملت پېژندي، ټولو خلکو پېژندي، زموږ کړنې چې وای هغه داسې کړنې وای چې د یو ملت د یو نسل د آیندې دپاره یو اساس و. نو پر دې بنیاد باندې د ازما مور به د هغه کړنې یادولې چې هغه څنګه د یو ملت سره څومره خواخوږي لري، څومره کار کوي او په زمن کې د هغه سره ولې داسې نا انصاف او غیر عادلانه چلند کیږي. هغه ډیره زوره ده په دې باندې، خو موږ به هغه ته یو رقم کاذب ډاډ ورکوي چې خیر دی دا راځي. اما موږ خو په مجموع کې دا خو مبارزه ده، راځي حتمی ده. دا موږ به نه لیوه چې مثلا په دې لاره کې ستونزې موجودې دي. اما زما د مور لپاره دا اوس ډېره زیاته خوشحاله ده، ډېره زیاته چې وځورېدله. اوس هغه خوشي څو چنده ده، ډېره خوشحاله.
ویسا صاحب، اوه میاشتې تیرې شولې، مچی ولا ویسا اوه میاشتې په بند کې وو، کوم جرمونه ورباندې ثابت شوله؟
مچی ولا ویسا نه په خوا جرم درلودی نه دی جرم ثابتولای شي. دی ډېر کوشش وکړي چې هغه ته په مصنوعي ډول باندې کم څه وت راشي. خدای څنګه نه و چې مثلا یا نړیواله ټولنه کنه قربان وي کې موږ یا مچی ولا خپل د غزان دفاع وکړي چې موږ دا کړنې کړي دي. که دغه زموږ کړنې د یو ملت لپاره اساسي حقونه غوښتل، د یو نسل لپاره اساسي حق غوښتل جرم وي، خو زه مجرم یم. اما که تاسو مثلا ماته یو مصنوعي جرم پیدا کوي، هغه بیا ستاسو خپل کار دی، هغه بیا زه مسؤول نه یم. اما دوی ډېر کوشش وکړي په دې باندې، که څه هم دوی د طالبانو لوی مشرتابه ته غلط معلومات ورکړه د مچی ولا په باره باندې. دوی ډېر غلط معلومات اوس هم د هغه چې دوی ادعا کړې وه هغه څه دوی ثابت نه کړل خپلې رهبرۍ ته، خپلو مشرانو ته. دوی علامت زه وایم چې د دوی مشران د دغه خلکو مخه باید ونیسي. ولې دوی ملت زوروي، ولې دوی خلک زوروي، او ولې غلط معلومات وړاندې کوي؟ دا د اسلام له نظره جرم دی، دا د ټولو انساني بشري قوانینو له مخې جرم دی چې یو څوک نیول کیږي هغه ته غلط اتهامات پر هغه باندې واردېږي.
ویسا صاحب، اوس خو مچی ولا بند هم تیر کوي او له بنده را خلاص هم سو، ډیره وروسته به څه کوي؟ آیا بیا به هم خپل لاریونونو ته لکه کلی په کلی چې ګرځېدی خپل د تعلیم دپاره کمپینونو ته دوام ورکړي او که څنګه؟
موږ دا کار د 15 کال راهیسې کوو. تقریبا د 2009 څخه موږ د خلکو سره کار کوو، د ځوانانو سره کار کوو، خلک په دې باندې پوهو، په اساسي حقونو باندې دا خبرې کوو. او تر ټولو مهم راته د یو ملت تعلیم دی او د نجونو تعلیم تر ټولو مهم دی. دا موږ په زغر دا وایو دا موږ په واضح ډول باندې ویلې کمپاینونه مو کړي دي، کمپاینونه کوو او خپلې دې مبارزې ته به بیا هم دوام ورکوو. دا زموږ حق دی، زموږ اساسي حق دی. دغه حق که په زور زموږ څخه اخلي بیا نو زموږ په حق کې د یو ملت په حق کې دا ظلم روان دي. اما موږ دا اراده لرو چې زموږ راتلونکی نسل موږ په یو سالمه طریقه له دې ټولو ناخوالو له دې ټولو دردونو کړاوونو راوباسو.
وی صاحب دا مهال تاسو په کومو ولایتونو کې د قلم لار تنظیم کوم ولایتونو کې فعالیت لري او کوم فعالیتونه تاسو اوس هم دوام لري په جریان کې دي؟
د کلملار فعالیتونه په ټول افغانستان کې په څلور ولایتونو کې کلملار ټیم لري، کلملار ځکاران لري، کلملار د پنځلس کال راهیسې د میلیونونو ماشومانو سره کومک کړی دی، د خلکو سره ناشتې کړي دي. کلملار چې کوم څه کړي دي هغه ډېر لوی پروفایل دی، هغه اوس دلته نه سپچلې کولای. اما زموږ ټیم اوس هم فعال دی. ولې زموږ فعالیتونه چې د مطیع الله ویسا تر نیولې وروسته ټکنی سوي دي، ډېر ټکنی سوي دي، ډېر زموږ ټیم ګواښل سوی دي، هغوی ته تهدید سوی دي. حتی چا کې یو پوسټ هم کړی دی، هغه دوی په شخصي ډول باندې کسان تهدید کړي دي، څه مشران تهدید سوي دي، په دې کې څه کسان نیول سوي دي چې دا هغه په اصطلاح یو بل د یو بد حالات زموږ د ټیم دپاره.
خپل اوس چې کوم حالات روان دي په افغانستان کې تاسو هم ترې خبر یاست چې د متوسطه ښوونځیو څخه لوړې زده کړې پر نجونو باندې بندې دي او همداراز ښځې کار ته هم نسي تلای. خو که د تعلیم په لړ کې وګورو دا مهال څومره مهمه بولی تاسو او د کومو کمپاینونو پلان لري چې راتلونکي کې به تاسو د نجونو د زده کړو لپاره او د دوی د ښوونځیو پرانستو د پاره تاسو وکي؟
موږ به تر هغه وخت پر خپل مبارزې دوام وکړو تر څو چې په افغانستان کې یو ماشوم یو خور هم له ښوونځي محروميږي. موږ به د هغوی لپاره عدالت واړو، موږ به د هغوی لپاره د دوی اساسي حق واړو. دا به موږ هغه زموږ ټولنیز مسؤلیت دی. موږ د دې ملت په وړاندې، موږ د خدای په وړاندې، موږ د دې خلکو په وړاندې باندې مسؤول یو. موږ به خپل غږ پورته کړو، د هغوی د اساسي د هغوی لپاره به خپل اساسي حق واړو.
تاسو دا ټول کارونه د بشري حقوقو د پاره کوي، تاسو د بشري حقوقو فعالانیز، د تعلیم فعالانیز، ته او تاسو ورور په خپل ادواړه په دغه لړ کې چې کله هم دغه مچولا بندي سو او دغه څوم یاشت تیر سو، نو څومره نړیواله ټولنه تاسو سره ودرېدله په دې کې څنګه ګوري د هغوی ګامونو ته تاسو؟
زه له ټولو څخه خوښ یم، د هغوی له مسؤلانه کړنو څخه، د هغوی وخت پر وخت باندې غږ پورته کولو، د ټولو بشري حقونو له ادارو، د ټولو نړیوالو هغه مشرانو چې په دې لاره کې ودرېدله او په ځینو مجالسو کې مستقیمن دی ته وویل، له دې مسؤلینو ته وویل چې تاسو دا کار غلط کړی دی. افغان مشرانو، ځوانانو او افغان دیاسپورا او ټولو په جنو مجالسو کې چې به مستقیمه د طالبانو سره کېدلې د مطیع الله ویسا کیس پورته شو، بیا به موږ هم د ټولو افغانانو لپاره چې بندیان دي، مدني فعالان دي، د حقوق بشر فعالان دي، یا نور فعالان دي، یا خویندې دي، خویندې ته به تر ټولو لومړی حق ورکول کېږي چې هغه باید خوشې شي. نو زه وایم کوم هغه بندیان چې نیول شوي دي د هغو لپاره هم بیا هم خپلې هڅې جاري وساتو، هغوی به مو هم له دې عذاب خلاص کړي وي. او د نړیوالې ټولنې، د افغان مشرانو، له ځوانانو، له فعالانو، له خوندو ټولو څخه مننه کوم. دوی مسؤلانه اقدام وکړي، دوی ږغ پورته کړي، دوی عدالت وغوښتي، دا د دوی خپل هغه د مسؤلیت یوه برخه وه. دا دوی هغه که چا خپل دولتي موقف نه درلودی، کوم موقف نه درلودی، دوی هغه ټولنیز مسؤلیت چې په دې لارې کې زموږ سره ودرېدله، زه ترې مننه کوم له ټولو.
وی صاحب تاسو ډیره موده کیږي تاسو خپل می یادونه وکړه چې کلونه کیږي تاسو د تعلیم د لپاره کار کوي او لدی وروسته به هم تاسو خپل کار ته دوام ورکوي. خو که بیا هم تاسو په لار کې داسې ستونزه رامخته کیږي، پر تاسو باندې تورونه لګول کیږي او تاسو جیل ته چول کیږي د طالب چارواکو لخوا، نو تاسو به څه کوي؟ بیا به تاسو سره کوم لارې
دا تورن دا چاپیر دا دی وی دا ارڅوک چې وی هرڅوک چې دا کار کوي دا بیا خپل هغه په اصطلاح د دې کورنۍ تربیت یې بولې، یا د دې هغه روزنیز تربیت یې بولې، په کوم ماحول کې، په کوم ځای کې، په کوم چاپېریال کې چې دې کار کوي، دا د دوی هغه خپل مسؤلیت دی چې غلط اتهامات واردي. هر څوک چې دا کار کوي هغه غلطه ده، اما په دې لار کې هر تکلیف چې راځي موږ هغه ته تیار یو، که هغه بندې کېږي سړی، که نور مثلا په انسان باندې په فزیکي ډول باندې ته ناراحته کېږي. ولې د یو ملت د اساسي حقونو لپاره کار کول او په ځانګړي ډول د تعلیم لپاره کار کول دا موږ پر ځان منلې ده. په دې لاره کې موږ ستړي ګالل دي، نور یې هم ستړي به ګالو، له ډېرو شانو ویره او ډار نه لرو. دا زموږ حق دی، که په زور هم اخیستل کېږي، که په هره لاره اخیستل کېږي، موږ به د هغې د هواري لپاره کار کوو، د ستونزو د هواري لپاره به کار کوو. د هغې لپاره داسې یو لاره به مومو چې څنګه یو ملت ته کار وکړو، څنګه ستونزې به موجودې وي، ډېرې خنډونه به موجود وي، خو موږ به د خنډونو د لرې کولو لپاره کار کوو، موږ به د خپل ملت سره کار کوو، ځکه دا زموږ د ملت مسله ده، زموږ د خلکو اساسي حق دی، زموږ د ملت اساسي حق دا اخیستل سوی دی. د همدې لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوو.
تاسو ډېرو په لیرو پرتو سیمو کې، یعنی قلملار یا پن پات کار کوي، داسې سیمې دي چې هلته مکتبونه شاید نه وي، او تر خلاص اسمان لاندې هم موږ ویډیوګانې لیدلې دي چې مطیع الله ویسا یا ستاسو د چیم نور ملګري د تنظیم هغوی زده کړې ورکوي ماشومانو ته، او همداراز تاسو داسې کتابتونونه هم لري چې هغه ګرځنده دي او کوشش کوي چې تر ټولو دغه خدمات ورسي. خو خپل د دغو سیمو خلکو همکاري څومره ده، او تاسو د دوی خبرګونونو ته څنګه ګورئ؟ آیا دوی هم غواړي چې دوی نوري په ځانګړي ډول زده کړې ترلاسه کړي، او که څنګه؟
تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې سره د دې ټولو ستونزو چې به موجودې وي، په تېر شل کالو کې هم افغانستان کې داسې کلي که داسې کلیوالې سیمې وې چې هلته مطلق ښوونځی نه و، یا که تعمیر نه و، یا مثلا هلته مسلکي معلمین نه و، نورې ستونزې وې. دا ستونزې ټولو د هغې د هوارۍ په موخه دا ستونزې موږ وار په وار له نړیوالې ټولنې سره، د هغو اداراتو سره، څوک چې د معرف په برخه کې کار کوي، د معرف له وزارت سره، له مسؤلینو سره، او د قومي مشرانو سره، په دې باره باندې موږ خبرې کړي دي چې دې ته باید یو حل پیدا شي. دا د هر ماشوم انساني حق دی چې په خپل کلي، په خپل چاپېریال کې ورته یو ښوونیز مرکز موجود وي، تر څو چې هغه په هغه ماحول کې زده کړه وکړي. ستونزې موجود وي، تاسو د قلملار د څلور دېرش ولایتونو چې موږ سفر کړی دی، موږ د خلکو سره کښېناستلي، موږ هغه حالات نږدې لیدلی دي، کتلی دی، دردونکی و، دردونکی دی. ولې دا به هم موږ د دې حق دپاره د قومي مشرانو سره، د نړیوالې ټولنې سره کار کوو، اما زموږ ملت چې زموږ ته کوم غوښتنه کړې ده، موږ چې کوم مجلسونه کړي دي، موږ چې د کومو خلکو سره کښېناستلي یو، ټول ملت په دې باندې کامیاب دی. هغوی د ملت د خپلو لونو، د خپلو بچانو اساسي حق غواړي، اما زمینه سازي دا د حکومتونو مسؤلیت دی چې باید هغه ورته برابره کړي. حتی په دغسې ټولنو لکه افغانستان کې چې دا که چین مثلا په بل فرق یو کوچنی موارد داسې مورد پیدا کیږي، یا هغه مصنوعي وي، یو څوک ورته تراشي، یا مثلا په ځینې لحاظ باندې خلک دي، یو فرد دوه فرد هغه نه حسابل کېږي که چیرې موجود وي. دا به د حکومت مسؤلیت دی، د وخت د مسؤلینو، د چارواکو، د حاکمانو مسؤلیت دی چې هلته ځینې اقتصادي وکړي، تر څو چې خلک په خپلو اساسي حقونو باندې پوه کړي، ځکه چې دا حق خدای هر انسان ته ورکړی دی. که دغه حق هغه انسان دا هم ورباندې نه پوهېږي، نو د هغه سره کار کول پکار دي. پر هغه باندې یو مسله دا ده، په ټولنې کې که موږ ټولنه دغه چې ناخوالو راباسو، یو د اجبار مسله چې د افغانستان په تیرو قوانینو کې ذکر شوې ده، دغه موضوع باید بیا هم تعقیب شي او هغه خلکو ته قناعت ورکول شي. ولې داسې مورد سره موږ نه یو مخته وي چې خلکو موږ ته ویلي چې موږ خپلې لوڼو ښوونځي ته نه لېږو؟ موږ د افغانستان لیرو پرتو سیمو ته، کلیوالو سیمو ته تللي یو، د خلکو سره مو کار کړی دی، له ځوانانو سره مو کار کړی دی، له ملایانو سره مو کار کړی دی، اما هغوی دغه حق مني، هغه دغه حق غواړي. ولې زمینه سازي هم باید ورته وشي.
وسا صاحب، تاسو دلته خپلو خبرو کې د دیدی علما او د ملایانو ذکر هم وکړي، څومره مهم رول دوی لوبولای سي په دې کې چې ستاسو او ستاسو د تنظیمونو په څیر نور تنظیمونو سره دوی مرسته وکړي، او د کلی خلک د تعلیم او د ارزښت څخه باخبره کړي؟
په ټولنه کې هر سړی خپل مسؤلیت لري، ملا هم مسؤلیت لري، زیم لرم تیم لري، بلې هم لري، جورنالیست هم لري، فعال هم لري. اما زموږ په ټولنه کې ملایان رول لري، د هغوی رول بارز دی، مهم دی. دا د دوی الهي مسؤلیت هم دی چې باید یو ملت په دې باندې وپوهوي، پر ممبر باندې دا خبره باید وکړي. سوچون دی په هر ورځ په 15 وخته دا ولس دا خلک د دوی سره مخ کیږي په دیني چارو کې، لمونځ دی او مسجد دی، زموږ کمی دی، زموږ کور دی. نو د دوی خبره چې دا تاثیر گزاره ده، دوی باید دا خبره وکړي د یو انسان، د یو بشر د اساسي حق، د اصلي حق چې خدای هغه تور کړی د دې حق خبره باید وکړي. اما دا د دوی خبره تاثیر لري د یو شمېر علماو سره چې موږ خبرې کړي، هیڅ یو عالم دا تر موږ ته نه دی ویلي چې مثلا دا حق نشته. هغه وایي چې بالکل دا حق دی، اما دا کار غواړي، په دې برخه کې باید کار وکړو. له ځینو سره موږ کار کړی دی، هغوی منلې ده. اما ټولنه بیا هم په مجموع کې چې د دوی تاثیر ورباندې زیات دی، په دې کې باید دوی هغه خپل الهي مسؤلیت ادا کړي، خپل بندګي مسؤلیت ادا کړي. یعنې چې په ټولنیز لحاظ باندې څومره مسؤول دي، په الهي لحاظ چې خدای پاک څومره مسؤول کړي دي، څومره چې اوس دغه رنجیدلي ملت موږ مسؤول کړي یو، چې مثلا د هغوی د دې حق لپاره باید موږ څومره جدي اقدام وکړو، څومره کار وکړو، څومره د دې مسؤلیتونو څخه ځان خلاص کړو او ځان مطمئن په رواني لحاظ باندې. او هم مثلا چې موږ هغه په بندګي لحاظ ورته ګوري چې خدای پاک چې یو انسان مسؤول کړی دی، په دې کې زموږ مسؤلیت څه دی. دا خاصا زموږ په ټولنه کې ملایان په دې کې یو خاص رول لري.
ویسا صاحب، تاسو د تعلیم مبارز یئ، او که دا مهال کوم طالب چارواکی هم دا خبرونه ګوري یا اوري، ستاسو پیغام، ستاسو غوښتنه به د هغه څخه څه وي؟ دا مهال په هواد کې ټول هغه شونځي ترل سوي دي چې یا متوسطه دي یا عالی شونځي دي، د نجونو پر مخ د تعلیم دروازې بندې دي. زموږ غوښتنه واسه
موږ غوښتنه بار بار کړی د کرملار په دې کمپین کې، د تیم ورځ چې امارات راغلی دا غوښتنه موږ له ډیرو سره مستقیمن کړی ده، او له ځینو سره مو غیر مستقیم دا پیغام ورسولی، د ولست مو ورسولی. له وخت چې موږ کار کړی دی، هر مسؤل چې دی هغه د خپل رعیت مسؤل دی. د خدای په وړاندې باندې احادیث شریف دی چې هر مسؤل د خپل رعیت مسؤل دی. نو طالبان اوس په دې کې امارت مسؤل دی چې دغه کوم تعهد چې اوس دی ورکړی دی، ګوري دا یو تعهد چې د شپږم پورې ټولګي باید خلاص شي. په دې کې که یوه نجلۍ اوس له زده کړو محرومه پاتې کیږي، په دې کې دی په الهي لحاظ باندې د خدای په وړاندې باندې دی مسؤل دی، د دې جواب وایي. نو اوس باید اقدام وکړي چې زمينه سازي د ټول لپاره وکړي. شپږم پورته هم چې څومره مسؤلیت دي تر هغه کې، دا مسؤلیت دی باید په مسؤلانه ډول باندې ومني، او دا تر سره کې چې دا ژوندۍ خلاص کړي. په همدې ډول باندې څومره مسؤلیت لري، د ټیټل د کور پرانی، د روړو د کور پرانی چې څومره مسؤل هم په بندګی لاس، او هم خدای ته ټول انت مسؤل دي. دا مسؤلیت موږ د دې څخه غواړو چې ژر تر ژره در سره کې، تر څو زموږ ملت د خپل اساسي حق څخه دی برخمن کې، دې ته مسؤل دي، هم د خدای په وړاندې د ملت ته وړاندې.
ډیره زیاته مننه او احساسه چې راغلی زموږ سره مل سوی، او هیله لرو چې
مستمر لا په اخر کې دا وایم چې ټول هغه بنجان چې اوس په زندانونو کې ناست یا خويندي مدني فعالان یا فعالان ژورنالیستان، زما هیله دا ده چې هغه هم ژر تر ژره خلاص شي، هغه کورنۍ په تمه دي، دا هغه کورنۍ ضرورت کیږي، په ځینی لا ضرورت کیږي، هغه ته په تشویش کې دي. زما هیله دا ده چې هغه هیڅ جرم نه لري، باید ژر تر ژره آزاد کړي.
ډیره زیاته مننه وی صاحب، تاسو ته ښه شپه غواړم. د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، نننۍ خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی. تاسو د دغه خبرونې موضوعات واوریدل، د خپل قدرمنو میلمنو دواړو اغلی شینکی کړو خیل چې د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي او همدارا سیاستواله د هغوی سره موږ په دې باندې بحث وکړو چې افغانستان څومره د سرټکو څخه لویدلې دی، د افغانستان سیاسي، بشري، اقتصادي موضوعات څومره دا مهال د نړیوالې ټولنې په د لیست څخه کته راغلي دي، ځکه چې دا مهال په اسرائیل او د حماس ترمنځ چې کوم جګړه روانه ده، او همدارز یوکرین او د روسیې چې کوم جګړه روانه ده، خو اغلی کډو خیل دی باندې ټینګار وکړ چې اوس هم افغانستان ته باید چې ډیره پاملرنه وشي، کوم موضوعات چې دی، کوم بشري وضعیت چې هلته په خرابېدو دی، او کوم اقتصادي بحران چې روان دی، نو هلته باید خلکو ته ډیره پاملرنه وشي. همدارز موږ د ښاغلي مچو لاوسا اتاو لاوسا سره وغږېدلو چې د هغه ورور پس له اتو میاشتو وو میاشتو بند د خوش شوی دی، او هغه هم د هغه نورو مبارزینو چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي د خوش کېدو غوښتنه وکړله، او په طالب چارواکو باندې غږ کړی دی چې دوی دې هم خوندي پرانیزي او د مدني فعالانو مخه دې نه نیسي. د همدې سره زموږ خبرونه پای ته ورسېدل. زه ستاسو قربانه منزه شهید، او د خبرونې پروډوسر عابد حسین. ستاسو څخه خپل اجازه ته تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباد اوسئ. الله پامان.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.